د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغل ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو دا یو ساته خبرونه د مایکروفون ستاسو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. قدرمنو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د عامو وګړو پر ژوند او په ځانګړي ډول ستاسو او ستاسو د کورنیو او کلیوالو پر ژوند د ناټو د شل کلن ماموریت پر اغیزو خبرې کوو. د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره زه احمد تکل له خبرونو وروسته حاضرېږم. اوس د دې ساعت خبرونه اسمت څاروانه اوروي.
جرمنی له افغانستان خپل ټول پوځیان وویستل. افغان امنیتي چارواکي وایي په کندز او هرات ولایتونو کې طالبانو ته درنې مرشوبلې اړولې دي. او د امریکا او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او منځني ختیځ په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. جرمنی له افغانستان خپل وروستي پوځیان هم وویستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کرن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د جرمنی دفاع وزیر انا گریت کرامب کارن باور په یو بیان کې ویلي چې له افغانستانه د جرمنی وروستي سرتیری بیرته هیواد ته په لاره دي او په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت باب تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور له مخې د جرمني وروستي سرتیری پرون سه شنبه د مزار شریف ښار له هوایي ډګره د دې هیواد د هوایي ځواکونو د الوتکو په ذریعه وایستل شول. د جرمني دفاع وزیر د خپل هیواد له ټولو شاوخوا 150,000 سرتیرو چې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې دندې ترسره کړي مننه کړي او د دوی ماموریت ستایلې ده. د جرمني 950 سرتیری په افغانستان کې وشل شوې دي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرشوبلې د اړولو خبره کوي. د هرات د والي ویندوی جایلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل
در جریان حملات و درگیری های نیروهای امنیتی
په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پر طالبانو د حملو او نښتو په نتیجه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان دي. شل طالبان په ګلران او شپږ نورې په ادرسکن کې وژل شوي دي.
د هرات د والي له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ګلران ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې په اوږدو کې اووه شخص شوي، ماینونه شنډ شوي او څو کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په بندر کې پر طالبانو په برید کې 14 تنه ووژل. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې شپږ نور وسلوال طالبان شوبل شوي او وسلې یې ویجاړې شوي دي. طالبانو د دواړو ادعاو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تېرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بېرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواري، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې دي. پرون طالبانو ویلي وو چې د میدان وردګ، چک او سیدآباد ولسوالۍ یې نیولې دي. په همدې منځ کې پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د جګړو زور اخیستو ته په اشاره خبرداری ورکړ چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شایي افغانستان په یوه خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. د پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي د یوې کورنۍ جګړې احتمال شته، خو پکار ده چې ټول اړخونه په یوې سیاسي حل لارې توافق وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم یا اترا اداره وایي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړېدو له امله د ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د اترا ویندوی سعید شینواري نن آزادی رادیو ته وویل له دې امله مخابراتي سکتور ته له 15 څخه تر 18 بلیون ډالر زیان اوښتی دی.
په 1399 هجری لمریز کال کې د ټول افغانستان په کچه 300 مخابراتي سایټونه او د 1400 کال په لومړۍ روبه کې 150 مخابراتي سایټونه په کلي ډول او یا هم ځینې ځایونو کې په نسبي ډول باندې تخریب او سوځول شوي دي. اترا اداره په مخالفینو باندې غږ کوي چې که دوی ځان د افغانستان د خلکو جز بولي او د افغانستان عامه شتمنیو ته ساتنې ته ځان ژمن بولي، نو خلک دې د مخابراتي خدمتونو نه چې هغه د بشر په لومړنیو حقونو کې راځي نه محرومي.
د اترا ادارې د احصایې او ستاندردونو ریاست د ارقامو له مخې په دې کې یو شمېر یې هغه مخابراتي سایټونه وو چې د اترا ادارې په مالي لګښت جوړ شوي وو. دا خبرونه له اوساجي راډیو اوري. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي د دغه هیواد پوځ د عراق او سوریې په پوله کې د ایران له ملاتړ پر برخمنو ملیشو وروستۍ هوایي حملې د دې لپاره وکړې چې پر امریکایي تاسیساتو د ایران او دغو ملیشو د نورو بریدونو مخه ونیسي. لیندا توماس گرینفیلد پرون سه شنبه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په یوه لیک کې همداراز ویلي په دې هوایي برید کې د هغو ملیشو مرکزونه په نښه شوي چې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله په عراق کې پر امریکایي ځواکونو او تاسیساتو بریدونه کوي. لیندا توماس گرینفیلد پرون سه شنبه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په یوه لیک کې همداراز ویلي په دې هوایي برید کې د هغو ملیشو مرکزونه په نښه شوي چې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله په عراق کې پر امریکایي ځواکونو او تاسیساتو بریدونه کوي. د امریکا جنگي الوتکو د دوشنبه په سهار د عراق او سوریې په پوله کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو پر مورچو بمباري وکړه. د امریکا دفاع وزارت دا بریدونه دفاعي او مخنیونکي اقدامات بللي دي. او د امریکا او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او منځني ختیځ په اړه خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل سعودي ساری فیصل بن فرحان سره پرون سه شنبه د ایټالیا د جنوب په ماترا ښار کې د شل ډلې د غونډې په څنګ کې خبرې وکړې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو وزیرانو په دې کتنه کې په سیمه کې د ایران د ورانکارو لاسوهنو په یمن کې د حوثي یاغیانو او نورو سخت دریځو ډلو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره د خپلو همغږو ګډو اقداماتو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي بل آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلاست. زه احمد تکل ستاسو کوربایم او دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارخون وړاندې کیږي. جرمنی د خپل وروستي سرتیری په استلو سره په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو. د راپورونو له مخې وروستي جرمنی سرتیری پرون د مزار شریف له هوایي ډګره ووتل او خپل هیواد ته ستانه شول. د جرمنی دفاع وزیر اناګریت کرام کارنباور د خپلو ټولو عسکرو د ستنېدو خبر ورکړی او پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې له دې سره د جرمنی د هغه تاریخي پوځي ماموریت سفر کې تړل کیږي چې د دې هیواد لپاره یو ازموینه وه. جرمنی د ناټو په چوکاټ کې له امریکا وروسته دوهم هیواد و چې په افغانستان کې زیات شمېر عسکر درلودل. له 2001 کال راهیسې نږدې یو نیم لک جرمنی پوځانو په افغانستان کې خدمت کړی، خو د روان میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې دا شمیر 1100 عسکرو ته راټیټ شوی و. جرمنی ځواکونو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ په رغنیزو برخو کې هم د پام وړ کار کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، یوه شېبه وروسته تاسو درنو اوریدونکو ته وایم چې په نننۍ خپرونه کې په خاص ډول پر کوم ټکی او پر کومه موضوع ستاسو نظر اخلو، خو له هغه مخکې په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ورځو او د جرمني ځواکونو د ماموریت د پای ته رسیدو په اړه جزئیات ترې پوښتو. د جرمني پوځي ماموریت تر ډیره په مزار شریف کې متمرکز و. اوس د جرمني ځواکونو له وتلو وروسته هغه د دوی تشبات څوک ډکوي؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته او جزیر او ټول اوریدونکو ته. اساسي پوښتنه همدا ده چې د جرمني نه یوازې په پوځي چارو کې بلکې په غرنیز او پراختیایي چارو کې د دوی غنا تکمیلي پروژې به د دوی مسؤلیت د بشپړولو چا سره وي. ما څو شېبې وړاندې د بلخ د مرستیال ولی غلام فاروق خپلواک سره خبرې درلودې. د په خبرو کې ویل چې جرمني تعهد کړی چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي او دغه پروژې به په افغانستان کې د شته نور مؤسسو له لوري تطبیق کړي. خو راځو یو رڼا چوو په دې چې جرمني د افغانستان په شمال کې له 2001 کال راهیسې راپدې خوا په مختلفو برخو کې هم په نظامی برخه کې پرختیایی او رغنیز برخو کې ماموریت لرلو چې تر 2014 کال دوی عملا د جګړې لومړۍ کرښې ته وتلی د دوی سرتیرو او د طالبانو تر څنګ د نورو تورستي ډلو سره یې جګړه کوله. خو له هغه 2014 کال را وروسته په بلخ او کندوز کې دوی دوی اډې درلودې او له دغه اډو څخه یې د طالبانو او نورو تورستي ډلو په وړاندې هوایي حمله په تنظیمول او د دې تر څنګ د بلخ کې د 209 شاین قلودو او په شمال ختیځ کې د پامیر قلودو ځواکونو ته د سلام مشورو او تجهیز په برخه کې فعالیت ترسره کاوه. د می په ومنېټه په بلخ کې د مارمول کمپ څخه د دوی سرتیری ووتل او په مارمول کمپ کې د مایک سپین ایواړه د 209 شاین قلودو ځواکونو ته وسپارله. لاغه پاس یې کوم اساسي وسایل چې دوی ته د استفادې وړ و لاغه یې آلمان ته انتقال کړل او نور وسایل چې دوی ته لازم نه ول او د استفادې وړ نه ول په تور بازار کې وپلورل چې په مزار شریف کې لا هم ورته لاسرسی کیږي.
بله د جرمني ځواکونو اوبکې د جرمني ځواکونو په داسې حال کې چې د دوی د وټلو هغه لړۍ پیل شو په بلخ کې ناڅاپه مخسن په دی روسي او څو ورځو کې څو لسوالي هم سقوط شولې. فکر کوي چې دا مستقیما د جرمني ځواکونو د وټلو سره ارتباط لري؟
د بلخ مرستال ولی غلام فاروق خپلواک وایي چې د می میاشت را په دی خوا د جرمني ځواکونو وټلو په بلخ کې پر امنیتي وجهت نه یوازې په بلخ کې په شمال کې اغیزه کړې. هغه د ولسوالیو په نفسي سکوت ته هم اشاره درلوده. د دې تر څنګ د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید وویل چې د جرمني وروستي ځواکونه پرون شپه پرته له کومې همغږۍ او پرته له کوم مراسمو د بلخ محلي چارواکو ته دوی ووتل او ولاړل. د دې تر څنګ په جرمني په تیرو کلونو کې نه یوازې په نظامی برخه کې دوی د فعالیت درلود، دوی په ملکي برخه کې هم د رغنیزو چارو مسؤلیت درلود چې د بلخ هوایي ډګر یې په 2013 کال کې د 50 میلیون یورو په ارزښت ورغاوه.
بلې ما غوښتلم دغه پوښتنه وکړم چې هغه مهمې رغنیزې او اقتصادي پروژې چې جرمني ځواکونو او په مجموع کې نړیوالو ځواکونو د 13 کلونو په اوږدو کې په شمال کې عملي کړې دي، کې لاند داسې هغه مهمې پروژې راته وایست؟
تکل څه په زبا تمرکز ډیر په جرمني ولرم په دې خاطر چې دوی ماموریت د تیر ورځ بشپړ شو. جرمني له 2015 کال را په دې خوا په کال کې 310 میلیون یورو افغانستان ته مرسته کوله چې له دغه مرستو څخه 250 میلیون یې بلخ او کندوز ته ځانګړي وي چې په شمال او شمال ختیځ زون کې د پراخي پروژو په تطبیق کول غول شي. لاغه جمله په بلخ کې چې ما د مخه وسه یادونه درلوده په 2013 کال کې د 50 میلیون یورو په ارزښت د بلخ مولانا جلال الدین محمد بلخی نړیوال هوایی ترمینل هوایی ډګر ته جوړ کړ. د دې تر څنګ په بلخ کې یو 500 بستریز مجهز روغتون په 2013 کال کې جوړ کړی دی چې ټول امکانات یې له جرمني څخه راوړل شول او دغه د تقریبا 1.5 میلیون یورو په ارزښت رغول شوی دی. د دې تر څنګ د بلخ د انجینری انسټیټیوټ یو مرکز یې د 3.5 میلیون یورو په ارزښت په 2015 کال کې جوړ کړ چې په دغه مرکز کې تقریبا 5 نورې فرعي څانګې فعالیت کوي. همداسې په بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، سمنګان کې دوی د سړکونو د جوړولو، پخولو، همدارنګه د ښوونځیو د جوړولو، د اوبو د څاګانو د لګولو په لرې پرتو ولسوالیو کې دغه پروژې دي چې د کال 250 میلیون یورو په ارزښت دوی دلته جوړ کړی دي. او یو مسله دا ده چې دوی لسګونه پروژې په بلخ او نور شمالي ولایتونو کې لا ناتکمیله پاتې دي. دغه تکمیل په برخه کې هم خلکو ته اندېښنه را پیدا شوه.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبريالو چې د جرمني ځواکونو د وټلو او همدارس افغانستان په شمال کې د جرمني د رغنیزو پروژو او اقتصادي فعالیتونو په اړه جزئیات راکول د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی د عامو وګړو پر ژوند د ناټو د شل کلن ماموریت پر اغیزو خبرې کوو. تاسو به راته ووایئ چې ستاسو په کلي سیمه کې په تیرو شلو کلونو کې د کوم هیواد پوځي ځواکونو اډې درلودې، آیا په تیرو کلونو کې د ولایتي بیارغونې ټیمونه یا پی آر ټی ګانې ستاسو په پروژو کې وې، کومې پروژې عملي کړې دي او کنه، او مستقیما ستاسو یا ستاسو پر سیمه او کورنیو د دې پروژو اغیز څه و؟ تاسو کولی شئ چې د ټلیفون په دې شمیرو چې زه یې اوس درته وایم خپرونې ته زنګ ووهئ او خپلې تجربې او خاطرې د ازادۍ راډیو له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ. د ازادۍ راډیو د دې خپرونې ته تاسو کولی شئ چې په دې د ټلیفون شمیرو زنګ ووهئ 0999 شل 15 40. یو ځل بیا یې تکراروم 0999 شل 15 او بخې شل دیرش شل 15 40. یو ځل بیا چې سره ګډوډ شو 0999 شل 15 40 او بل نمبر ده 0999 225 50. یو ځل بیا تکراروم 0999 225 50. یو اوریدونکی خو همداسې به سمدستي په ټلیفون را سره وصل شو. مهرباني وکړئ خپرونې ته ښه راغلاست، مایکروفون ستاسو.
سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ډېره زیاته مننه. وعلیکم السلام. تاسو هم زموږ سلامونه ومنئ. قاری صاحب پښتون خبرې کوي، سمه ده؟
پښتون یم، د جوزجان څخه. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. صاحب راځو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او ټول هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تکل خل ډېر موضوع ده. دا خو هر چا ته معلومه و چې دا پردی کار تر نیمو شپو یا اجنبیان به راځي او بیرته به ووځي. دا که د افغانستان د خلکو ته اجازه راغلې وه، که د اجازه راغلې وه، که د ملل متحد ته اجازه راغلې وه، که د اجازه راغلې وه، اوس دې ووتل. اوس فکر کوم بله بانه د دې لپاره نه ده، پاسه د خشونت لپاره بله بانه نشته. دوارانو حساب تر دې دا ستاسو موضوع دا ده چې د دوو خلکو وتل به افغانانو باندې څه تاثیر کوي. د دوو خلکو وتل نور تاثیر نه اچوي. یو هغه تاثیر اچوي کومې پروژې چې دوی زیربنایي پروژې چې به دوی د افغانستان د خلکو سره مرسته کوله، هغه پروژې که چیرې دوی بیرته فعاله کړي او د خپل پروژو هغه اعتمادي پروژو ته دوام ورکړي او جوړېدو ته یې مالي مجدد نو څه به یوي د افغانستان پر اقتصاد باندې هم تاثیر کوي او خلک به هم بې کاره پاتې شي. او بله خبره دا ده چې دا نه تاثیر چې پر افغانستان باندې کړی دي، هغه دا دی چې موږ د اجدادانو سره نوره ګیله نه لرو چې ووتل شو چې ووتل. اما یوه ګیله مو دا ده کله چې د دوهمې د موافقتنامه انځان شوه او تر اوسه زیات هم د افغان ملت سره نه دي شریک شوي، اکثر جزیات نه شریک شوي. نو دوی موږ افغانان سره واچولو او دوی اوس موږ افغانان سره لیدلي یو. تکل صاحب که شمه که راسو دلته یو باوجود د دې چې تشریعاتي جنګ روان دی، یو تبلیغاتي جنګ هم روان دی. تر تشریعاتي جنګ دا تبلیغاتي جنګ
خارسه پښتون
افغانان وینې څوږي.
تاسو له جوزجان خبرې کوي، زه پوښولم همداسې. قاری صاحب که تاسو زما خبرې ته غوږ وننی سئ بیا پوښتنې خبرې هم نشو سره کولای. قاری صاحب ما تاسو ویل چې له جوزجان نه خبرې کوئ، په جوزجان کې په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته د نړیوالو ځواکونو پروژې عملي شوي کنه؟ فکر کوم چې له قاری صاحب پښتون سره زموږ اړیکه قطع شوی ده. دوی زمون خبرو ته غوږ ونیو او خپله خبره تر پایه وکړه. بل اوریدونکی دلزار له ننګرهار په مستقیمه اړیکه سره دی. بلې سلامونه، مهرباني وکړئ.
وعلیکم سلام تاسې ته، مشرانو کشرانو اوریدونکو ته. بس تاسې ته نیکې هیلې او نیکمرغي د خدای نه غواړم او دغه ته تاسې ته یو عرض لرم.
بله دلزار صاحب مهرباني مونږ تاسو خبرې اورو. ما ونه غوښتل چې تاسو په خبره کې مداخله وکم چې تاسو خپل ټول پیغام ورسوي مهرباني.
جان شکریا شکریا تاسو زدا سی یو مسلمان یو دی ورې پیغام غواړم. مونږ ساده دی افغانستان پروژې ارزښت دومره نه لري لکه دی افغان مرګ او قتل چې ارزښت ته لري چې د جاینې بند تباه شو برباد شو. پروژې خو ډېرې په مخبوط لسان نیم افغانستان یې کړنګ کړی او بېرته جوړ کړو. خو داسې معاملې لکه په ټانګوی چې حملې وکړې د تیلو والا چې سټ کړه په مزار شریف کې او لکه په هغه کې هلمند کې چې بمبار په ورا باندې وکړو دغسې بدمرغیو نه مونږ ته د آبادۍ دومره امنیت نه لري لکه دغسې بدمرغۍ چې خویانې کونډې شوې یتیمان پیدا شوه مشکل پیدا شوه ضرورتونه پیدا شوه دو په وتلو ده خو د افغانستان په دې نیت راغلي وو چې مونږ به افغانستان ګولې ګلزار کړو. افغانستان خو یې ګولې ګلزار نه کړو چې بدمرغۍ کې رته پرې خو کاشکې دی داسې یو امن یو نظام راوستی وی مونږ له یو نظام یو سلطنت مقرر کړی وی خو راغلي په یوه خوڅه راغلي وو په بله ووته
ډېره زیاته مننه دلزار صاحب مننه تاسو نه. بل اوریدونکی عبدالله کوچای له هلمند په اړیکه سره دی مهرباني وکړئ کوچای صاحب.
سلام تاسو وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
باندې سلام دا خبر درته کوم دا خارجیان خوش راغلي و زموږ افغانستان را اشغال کړ راویزه په ټکر ټکر یو ګر په دره کول کندې تیمان وطنونه بوښارونه را خراب کړل. نو دې تړونو کې موږ معنا وځو نو اوس خو د خپل بمباری بندې کې اوس خو د افغانستان د خپل لاسونه لند کې خو اوس هم شیر راګي نو پیر لګي د تورره ا دې کوچانو په اسلام کړه تر لګي ام ګوړي را لګي د افغانان سره ته کړی دی او خپل بمبارونه کې خپل بمبارونه خو د بند کې افغانستان د خپل عبرت او خپل لاسونه کې ټول کې.
السلام کوچای صاحب. وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه. ایوب له غزنی نه په مستقیمه اړیکه سره دی مهرباني وکړئ.
سلام وړاندې کوم. اول تاسو ته بیا دې ازادي ټول اوریدونکو ته او دې غمزپلی او دپلی ملت ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دې زه دې اندړو دې ولسوالي سر دې سینی دې علاقې اوسیدونکو یم. دې سینی کې چې کوم کام پو دې خارجیان اوس فالبه سره دغه ځان دې وتیلې دې نور که موږ ته ګټه کوم نظر رسیدلې صرف دا ګټه به موږ سره رسیدلې دې وختو خپل کلم نیو چې نه یې سلام به راوړي هغه د دې راوړي زموږ په دې چې به نه چې ځان ته شي خو کې خو دلې دا به سیاسي نه راځي هغه نه چې به دې هغه نه چې به دې چې دا به مو دا ټول کلی دا وته کلی به سرګو په مرز او د خپل په مرز باندې اخته وو نور خو
ورته وبخې دا سمره تشریح کوي وبخې. ایوب خان خبره واوره. ایوب خان خبره واوره چې تاسو خبرې کوي کوشش وکړي چې د بل څه خبره مو اوري پس تاسو خبره پونه شو تا ویل تاسو ویل چې اډې ته به وسلې راوړي بیا څه کې دلالته حالت دې
دا نشانونه به اوري یو رقم د نشي یو تجربه دې بنه مخکې مخکې نه وراغلو دې البته نشي به کې خو دلې دې همدغه سینه به دې په یا په اوان باندې یا په رقم سره په دې باندې ویسي نه الله ځان دې نشي به شي هغه دې دې ویسي بیا به دې بیرته ورته راغلو هغه ځان دې کتل چې نه کې دې ویسي دې او سره دې مطلب خپل سلام دې البته ازمایښ کولې نو دې اندور په سوالې کې خو ساتې دې ګټه نه دورې دې تا چې ټول اندور په سوالې کې پوښتنه کولای.
یا وشي بر اسره اوسه نعمت الله استاذ نوم ایوب خان په سیمه کې ستاسو د پی آر ټی کومه پروژه وکنه وه؟ ها له ایوب خان سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. نعمت الله خان له روزګان ولایت نه په اړیکه سره د مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو.
اورم څنګه جوړې په خیر یا
مهرباني. نعمت الله خان ستړی مشه خبرونه ته خره غلست خپل نظر وایي مهرباني وکړئ.
ایماندار است ما خو دغه نظر دی محترم دا خو هیڅ امکان نه لري چې ار خارجي و دل ترازی دا چا په ګټه نه دی.
ښه مهرباني بس همدا خبره واستاسو. او مستاس خبره ورو تاسو ویل چې هیڅ بهرنی هیواد د افغانانو په ګټه نه دی همدا استاس پیغام یوازې همدا خبره مو کوله.
اوه دا خبر نه کوله دا خو هیڅ امکان نه لري که پل جوړ کړي که پل چاپ جوړ کړي دلته نه پاتېږي آسمان به دا د مابین ځي او هر هېواد چې دلته راځي دا د چا په ګټه نه دی.
نو دا پل پلچک ولې باید له منځه لاړ شي؟ وبخښئ سره پوه نه شو په خبره. کشمیر خان لوال زرملوال په اړیکه را سره دی، مهرباني وکړئ له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم. محترم احمد تکل صاحب د خیبر پختونخوا هری پور نه مې اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې هیلې.
وعلیکم السلام زرملوال،
رادیو اورېدونکي ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ زرملوال صاحب.
تر کومه جا سمعت معلومات کله وخت د خارجیان راغلي د دېمره هیواد په 2000 کال کې؟ د ما په فکر او نظر باندې خو څومره سمعت معلومات دوی خو دا د مرګ پروژې ډېرې مخته راوستې وي، ځکه لپاره د دې یقینا شروع کې احمد تکل صاحب ما ته ښه یاد ما لیدلی دي چې د دوی به دغه چورله کې راغله د بل څرخه دا به شکله کېنشي. هغه انسانان خوڅه کوي چې حیوانان چې وڅاروي ده به زره چېوتله د دوی لوی شور او لزواګ نه او دغه یقینا دا دوی به چېرته کوم کور ته ننوته یو هیبتناکې شکل به وي او داسې شنې سترګې به وي چې د سړي به بالکل یقینا دماغ دماغ به بېش نه پرت ځینې کېده. نو د ما په فکر او نظر باندې احمد تکل صاحب
زرملوال صاحب هغه د جنگ کیسې خو اوس تېرې شوې. نړیوال ځواکونه د جرمنانو په ګډون له افغانستانه وځي. په دې خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې ستاسو په سیمه کې دغه پروژې عملي شوي که نه، د دوی اقتصادي تاسو ته ګټه رسېدلې، تاوان یې رسېدلی او که نه، که کوم بل نظر لرئ؟
نه نه، هیڅ ګټه یې نه ده رسېدلې. یعنې دا زما خبره مخکې چې کومه وکړه دا د تا د خبرې سره بالکل ورته والی لري. یعنې هېڅ بېله بېله چې دوی وحشات ورانۍ قتل او قتال دا یې جوړ کړي، نور هېڅ ګټه نه ده رسولې بالکل. په دې کښې ما هېڅ شک نشته، ځکه موږ ته معلومه ده دا خبره، ځکه دلته که موږ په دې هېواد کښې اوسم خپل هېواد نه خبرېږو، هر وخت جوړ راځو. دغه دوی چې موږ لیدلې دي هېڅ داسې پروژې نه دي، یعنې مثلا داسې پروژې دوی نه دي جوړې کړې چې د هغو نه به خلکو ګټه اخېستې وي. البته هغه چا ته به یې جوړې کړې وي چې هغه له دوی سره به یې کار کاوه، مثلا یا ترجمانی په برخه کښې، یا مثلا نور داسې په دغه بعضې سرتېرې به و داخلي دوه سره به یې البته کومک کړی وي، یا داسې مامورین چې د دوی دپاره یې کار کاوه. اما عام ولس ته چې دا تر کومه جایې زما ته معلومه ده تکل صاحب بېله نقصان او تاوان نه هېڅ ګټه نه ده رسولې.
تاسو کومه سیمه کښې اوسېدئ؟ که هېڅ نه یې په افغانستان کښې اوسېدلي تاسو؟
ولې نه یې اوسېدلی؟ موږ د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سره زما تعلق ده احمد تکل صاحب.
ډېر ښه. او په هغه سیمه کښې چې تاسو اوسېدئ هلته هېڅکله په دا تېرو 20 کلونو کښې پی آر ټي پروژې نه دي عملي کړې، یا کوم روغتون، کوم ښوونځی، داسې کومې پروژې نه دي جوړ سوي؟ پل، سړک
جوړې سوې به یې، سړک او پروژې دا جوړې سوې دي، خو دوی د خپلې ګټې دپاره اوس سړک دوی د دې دپاره جوړ کړی ده چې د دوی هلته یعنې خپل ځان دپاره دا سړکونه دا شیان جوړ کړي دي، ځکه لپاره د دې یو خو دا کوم ځای ته به چې دوی تله دلته هغه یعنې امن هم نه و، یو غټه وجه دا هم وه. او بل دوی داسې کارونه نه دي کړي زما فکر باندې، یعنې زه خو چې پوهېږم احمد تکل صاحب څوک به ځینې خوشحاله نه وي، زما خپل فکر ده، زما خپل فکر او نظر باندې.
ډېره زیاته مننه زرملوال صاحب. یو بل اورېدونکی را سره دی له غزني نه، یار محمد اندړ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، جوړښت خیر یاست؟
مننه، مهرباني وکړئ یار محمد خانه.
زموږ په سیمه کښې خو یوازې سیمي پیارتي وه، او بله تازهوال دی، تازهوال کښې پیارتي وه تر نن ورځې پورې، خو له دېغې پروژې ماسې وه چې طالبان یې دلې تنګلو تجهیز کول او وسلې ورکولې، مهمات یې ورکول، د دوی له پیارتي نه به تللو، دوی پیارتي ته به را تللو، مګم نور خو داسې پروژې نه دي فعله کړي، او نه یې داسې پلونه جوړ کړي، نه یې کلینیکونه جوړ کړي دي، نه یې داسې مثال شفاخانې جوړې کړې دي، کنې د اندړ ولسوالۍ کښې دغه پاس یک ولسوالۍ کښې نورو خلکو کښې داسې زنګونه درته ووهي.
ستاسو مطلب زما که غلط اورېدلی وي، ستاسو ټلیفون اړیکه یو څه ښه نه ده، زه داسې پوه شولم چې تاسو وایئ چې دلته د دوی اډه چې وه طالبانو ته یې وسلې ورکولې، همداسې؟
بله بله، د باغا په سیمه کښې ګوره
نو تیارو نه توسلی واچول بدیږي د ازادي د تاسو کې داسې تاسو راځي ته خبر درغلی واځي مو تیار سره ایسو مې تیارې نو وسلی ولې دي مقصد داسې لمر نه روښانه خبره ده.
د کوم کال د کوم کال خبره تاسو کوي؟
ان شاء الله خدای دې غاړه نه بندوي. 2014 کال وو که 2015 کال خبره ده.
نو ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه کوم یو څه وضاحت نور هم ورکاو خو ښه خبره به وي چې خلک نور هم پوه شي او کنه وینو. مننه کو تاسو نه.
مقصد دا وضاحت ده د سینې په بارچ کې د مثال د برینزی لخوا شاخو ګولخوا دغه کته خوا د موتیبا په دغه سړک باندې دغه مجاهدین دغه طالبان او اختراوخت تلو راتلو مقصد دې هیڅ هغه نو په باندې داسې نه 2 کیلومتر سلمتری کې یا په یو نیم سلمتری کې په سلمتری کې به دا مسایکل او اختراو ستلو راتلو مقصد دا دې وطنداران او کلیوالان دا خبر مثال داسې نه دي خلک مې خبر عام خلک ټول خبر دې دی باندې
ډیره زیاته مننه کوو قدرمن اوریدونکو ستاسو مایکروفون خبرونه اوري دلته ستاسو نظر اخلو په دې باره کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شلکلن ماموریت په اوږدو کې کوم رغنیز کارونه شوي دي او کوم پرمختیایي پروژې عملی شوي دي. نو په دې کې زمونږ اوریدونکو چې خبرې کوي ښه خبره دا ده چې د مستندو او حقایقو په اساس باندې خبرې وکي. مونږ ستاسو د ټولو نظریاتو درناوی کوو او تر اوریدونکو پورې رسوو خو توقع او هیله مو دا ده چې ستاسو ټولې خبرې څرګندونې چې دلته کوي د خبرونو او حقایقو واقعیتونو په اساس وي. البته هیڅ داسې وسیله نشته چې د خبرونو حقیقت په دې پروګرام کې لږ تر لږه موږ تایید یا رد کړو خو دا ستاسو خپل کار دی اوریدونکي اوري او په خپل قضاوت کوي. یو بل اوریدونکی یونس اڅکزای له کندهار په مستقیمه اړیکه را سره دی. اڅکزای صاحب مهرباني وکړئ.
بلې سلام علیکم. یونس خان اڅکزای د کندهار ښار څخه جناب تکلسم محترم کته ما ته فرصت راکې زه به خپل سیمه حال درته وایم.
مهرباني وکړئ د کندهار ښار نه تاسو خبرې کوي او د کندهار ښار د وضعیت په باب خبرې کوي هم دسته ده؟
نه زه یونس خان اڅکزای د روزګان ولایت چوری ولسوالۍ د خواجه خدیر د غټي او د لوی قریه یا ناګي د عمر د کلی د لوی مشکل ته باوجود د کورنۍ اوسېدونکو هم په 2012 کال کې هم دلته کندهار ښار ته مهاجر د جنگ جګړو د لاسه راغلي یو. زموږ په روزګان ولایت کې استرالیې آیلنډي او امریکایي ځواکونه هلته نیشوه. ما دلته ویل چې دغه زموږ په لویه قریه خواجه خدیر کې تقریبا 4500 نفوس لري. په دغه کې په حساب د رغنیزو پروژې او دغه کوم څه چې دوی ورغول خارجیانو هلته دوی قرارګاه وه د اردو قرارګاه وي وې په حساب 10-12 پلچکونه او پلونه دوی جوړ کړو. د ټول کال د ټول عمر چې دا خارجي ځواکونه راغلي چې هم دغه د وطن دپاره د دوی هغه د بیا رغونې کارونه وه. دا خو د بیا رغونې کارونه هغه څه چې دغه زموږ د وطن تقریبا 300-350 انسانان خلک د منځکې د مهاجر سو هغه دی د پاکستان خود چې من ته ولاړو یا د لمن ته ولاړو یا موږ دلته د کندهار ښار کې وسیږو. یو ښوونځي په ټول خوش خدیر کې هغه لیسه نه ده ښوونځي د لومړني ښوونځي ده. دغه د ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی ده. پر هغه شکل پاتې ده دغه ښوونځي په خدای قسم کې جوړ شوی ده. هغه جنگ جګړې نه خالي چې څنګه را منځ ته شي او خلک د منځکې څخه په پیرار رسول دوی حالت چې څنګه چلند کوي او دوی څنګه دا افغانان په خپل منځو کې څنګه سره جنگول سټوچ کې په قدرت کې کو هغه دوم رسول احد په درلو دي چې هغه قانون پیژندل مسولیت جواب کوي دا شی نه و.
تاسو وایئ چې په سیمه کې چارواکي د ځواکونو مقررول د خو د افغان حکومت لخوا نه سیمه ایز چارواکي مقرریږي که والی دی که ولسوال دی که د ولایتي نور چارواکي دي؟
زموږ په سیمه کې په دې منځکو کې چې کله په هغه شپو کې موږ حالت ته وو، هلته چې دا کم زموږ سیمه ییز قومندانان چې د پوستې درلودې بل څه یې نه درلودو، دا خو مستقیما د خارجیانو تر قومندې لاندې وو، د خارجیانو سره په همغږۍ باندې کار کوي. په ټول وخت کې موږ ته د چورې د ولسوالۍ څخه امنیه قومندان نه دی راغلی چې زموږ د ولس پوښتنې واوري، پوښتنه ورڅخه وکړي، دا وطن جاج حال واخلي. نه د ولایت مرکز ترین کوټ څخه موږ ته څوک راغلي دي. البته یو څه به ووایم چې دغه خواجه قادر کریا چې دا د سیمو غرنۍ سیمو هم ده، غټ تنوع ده، پراخ نفوس هم لري، دغه سي څه مشکلات پکښې وه. زه یو شی داسې وایم چې په نورو ځایو کې به د بیا رغونې په برخه کې به د خارجیانو راتګ څه مثبت اړخونه لري، اما نور چې څونه ناخوالې وو، څونه جنجالونه، څونه کیسې افغانستان ته رامنځته کړل، یا د افغانستان ولس هغه ملي وحدت زیانمن شو، دوی په دښمنۍ سره واوښتل، او د خارجیانو د لاسه د افغانانو څونه وکړېدو، څونه وځورېدو، خو دا چې دوی د افغانانو درد دغه څو بیا رغونې پروژې نه شي دوا کولی لکه دوی چې څونه زیان ورته رسولی.
ډېره زیاته مننه. تاسو نه یونس خان اڅکزی وو، د روزګان ولایت چوری ولسوالۍ اوسیدونکی چې له کندهار خبرې کولې. سرشک له انګلستان په مستقیمه اړیکه راسره دی. سرشک صاحب، مهرباني وکړئ.
آقای عام سلام دارم بر شما و همه شنونده های محترم.
ډېر زیاته مننه سرشک صاحب. زه د دې خبرونه وړاندې کوونکی احمد تکلیم، که ما ته څه وایي اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
ما معذرت میخوام.
هیله کوم مهرباني.
آقای تکلمم از سیستم فساد در افغانستان مش نمونه خروار، یکی میگم که بسیار زیاد پشت خارجی و داخلیش نمیگردیم. حالیل اگر شما یاد داشت کنید یک برنامه داریم که مشکلات مردم ارزیابی میکنه، یک برنامه 15 دقیقه‌ای نام برنامه تانا فراموش کنیم، در درون کابل پیش میبرن، اسم برنامه رو نمیتونم شما خونستان میتونم.
اوز خمون پا جوانده خبرونه کیو ده میکروفون ستاسو خبرونه ده، که تاسو لطفا پا امغا اصلی موضوع بانی خبری و که سرشک صاحب میربنی.
ما به موضوع اصلی صحبت میکنم و پیشنهاد ما موضوع اصلی کال عرض میکنم برای شما. پیشنهاد خدا در این سیستم فاصل 20 ساله گذشته دو دوره کوپون توزیع شد، دو دوره کوپون توزیع شد بدون که به محتوای کوپون پرداخته شده باشه و برای مردم توزیع شده باشه مواد. این چرا عوام فریبی صورت گرفت و با اذهان عامه بازی صورت گرفت؟ دو مرتبه کوپون مواد اضافی چرا توزیع شد؟ دلایل از زیر ارزیابی کنن. یک برنامه 15 دقیقه‌ای در کابل شما دارین، همون این پیشنهاد و سوال مرا یادداشت کنین.
حتما سرشک صاحب، لطفاً مننه که ادامه مونږ یادداشت که په دې پروگرام کې به حتما پر همدې موضوع ازادۍ او اوریدونکو پروگرام غالبا تاسو یادوي، په هغه پروگرام کې به حتما همدا د کوپون مسله چې تاسو یادونه وکړه، په دې باندې به مونږ د چارواکو نظر واخلو. ذکر الله له کابله مستقیمه اړیکه باندې را سره دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تکل چتا چتو استاد ویدون کے سلام نہ.
وعلیکم السلام. ستریم شیخ پرونی تکرا غلاس مہربانی.
خیر سیدیرا ختم موضوع تکل دا نو ددی پزای باندې چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې افغانانو ته ګټه ورسی، نو ددی پزای باندې هغه خپل ځانونه ته ګټه ورسولې. یو ګټه خو دا غوی دا چې افغانستان کوم قانون چې دی هغه نه هغه ډیر بشمیره فائدې واغستلې.
ذکر الله خان او بخم، ذکر الله خان کوم قانون دوی ګټه ترې واخیسته؟
تقریبا په ټولنیزو رسنیو کې مونږ د 2013 کال تقریبا دغه تورخم سره دغه کونړ دغه د ننګرهار کوم غچې دی پوله چې دی دغه طرف ته مونږ یو څه ویډیوګانې وکتلې چې هلته هم دغه خارجي ځواکونه دي، دغه یو رقم شنې کاڼې دي اگر اوباسي او خپل هېوادونه ته استوي، او همدارنګه مونږ خپل مثلا خپل ولایت کې چې لغمان دی هلته هم دوی خپل اډو کې بشمیره دغه وکړل.
لغمان نه ذکر الله خانه کوم قانون ایستلی دی نړیوالو ځواکونو؟
دا کارغایو کې کوم عدد د دوی دلته د غرونو سره دی پیوسته ده، او غرونو کې طبیعي خبره ده چې خپل قانون هغه وجود لري، نو دوی هغه نشي کنه وکول شي په اسانۍ سره دا شان وباسي.
د څه شي قانون په مشخص ډول راته وایي اوریدونکي؟ ستاسو خبري اوري او غواړي پوښي چې مثلا د وسپنه استلی لغزه یا مسی استلی دي څه شي استلی؟
قیمتي ملغلرې چې کوم وجود لري هغه د نسله کنه دوی وستل او نور سره کنه مثلا دمر زیان او دغه چپنن تور سره چې نیمه شپه خلکو کورونه تاوري او ماشومان د شپې را بيداروي د چاپو پر محل باندې د خلکو مینه کوي نو دینه لوی ځان د غنن تبل نه او خته او کومه ګټه دین لري او د غنن غرهي ملګری په خبره باندې افغانانو د وینه ته دل مونږ ته ډیر اهمیت لري دغه بیا رغونو پروژو دغه شاینو نه
تیر زیاته مننه 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 ذکر الله خان یو بل اوریدونکی سعید لزابله په مستقیمه اړیکه سره دی سعید خان مهرباني وکړه
السلام علیکم و رحمت الله
و علیکم سلام
یو دا خارجان مبارک سے تکل صاحب سے کم تا پروگرام یې شایو د سینګ دی چې سعید سو پیدا شي چې هغه دیوال وای دا افغانان دي چې ډیر شکار کوي سره غلی او یادل څه شکارونه کړی دي شورویانو چې شورویانو دې په څو واجو بدو دا دغه خارجان چې دا ناټو یا سلیو چې وادونه سي ټاکسي افغانستان ته پاشار راغلي وو او غانانه وزورول یو په دې بدو شورویانو دا خو به یې درلوده په یو موټر کې به ښځه وه شورویانو هغه موټر ته نور خاطو هغه ځای ته نور کړو دلته زنانه ده او بل خو به یې په دې بدو شورویانو تر دې چې هغه د شپې د چا کور ته نور کړو دوی د چا خلکو کور
سید خان سید خان زبا یو بل پښتنه زبا تاسو نه پښتنه وکم یا تاسو خپل خبرې وکي د شورویانو په وخت کې هیڅ ځانوژن کوي په چادری کې حمله تنه راته مګر په اوسنۍ زمانہ کې د ناتو د ځواکونو پر وړاندې موږ لاسګونه مثالونه لرو چې ځانوژن کې په چادریګانو کې راغلي دي اوس خپل نظر وایي
شورویانو په وخت کې خلک د شپې د امریکایانو د شورویانو د شپې د خلکو کورو ته نه ورته ځکه نارینه دي وته لوسیتانو ته به بوتلو د ناټو والا په شوزو کې د تلاشي کوله د خلک زما خبرې هرې ان شاء الله دا دروغ نه دي او بیا د خلکو ته سپورې لکول د خلکو له پاسپورت باندې خاړو او بیا چې د خلک بنجان کوم ګونتنامو ته دی او هلته د پاسپورت باندې خاړو په مزار کې دغه بعضي طالبان ورته تسلیم شو د تسلیم په شکل باندې هغه یو ګونتنامو ته
مننه مننه سید خان ساس خبرې مونږ واورېدې بل اوریدونکو له غزنی نه په مستقیمه اړیکه سره دی چې نه غواړي خپل نوم واخلي مهرباني
وکړئ کایانو یا تیاتریانو دلته په سیمه کې څه دغه ونې کارونه کړي دي او یو شمېر کارونه یې وکړو یو څلورو ساکه کلینیکې دانه لوب کړو شبخانه کې جوړ کړو یو سلو جمعاتو ته یا لسو جمعاتو ته بیا پرسن ورکړي یو سل دانې نلکۍ ته ځای کړي دي په دې کې شخص برنسته خو موږ ته دنګ څنګه دی رالو داسې حکومت راته جوړ کړو چې په افغانستان کې قاتل وو غل وو راځم او دای به وسلې چوکۍ ورته ورکړي دی ای پارلمان کې تخته کړو موږ د خپلې منطقې خلک په پارلمان کې وکیلانو
په دې سیاسي اړخونو باندې نه غږیږي زه غواړم تاسو دې سوال ته ځواب ووایئ چې د نړیوالو ځواکونو مستقیم اغیز ستاسو پر ژوند باندې څه و ده خو عمومي سیاسي خبرې دی په دې موږ هر ورځ پروګرامونه لرو هر ورځ سیاسي بحثونه لرو او هر ورځ کارپوهان خبرې کوي ستاسو په خپل شخصي ژوند یا مثبت یا منفي اړخ
موږ په ځوان باندې دا تاسو ما د توګه رسول چې ماتو ته پر څنور کولو یو څل د نن کې ته ځې کړلې دا کار ولا او د ته مشاور چې موږ کول چې دا واره ته غنی له ټولې پوری خو د څه داس کې شوه چې د څه دی پاسو پور کو خپل غلان نه راوست په ځان پرام یو دوه میاشتې
واجب تر زه ته مننه ستاسو خبرونه قدر منوریدونکو موږ د هیواد پر ټولو سیاسي حالاتو خبرې نه کوو موږ د حکومتونو پر سرنګوالي په حکومت کې د فساد په حکومت کې د ناانډولیو یا ټولنیزو ناانډولیو په باب موږ لسګونه پروګرامونه لرو چې په غو کې په خاص ډول کارپوهان راځي او خبرې کوي هله دا چې له دې خبرونې نه داسې توقع تاسو مل لري چې هر څه مو چې په زړه کې ګرځي یا کله کله مو فکر کړی وي په هغه باندې خبرې وکړي د خبرونې موضوع معلومه ده د نړیوالو ځواکونو د اثراتو په اړه ستاسو پر شخصي ژوند ستاسو د کورنۍ او ستاسو د کلی او کلیوالو پر ژوند باندې د هغوی اغیز یا مثبت یا منفي اغیز سو په دې به توقع لرو چې تاسو په خبرونه کې خبرې وکړي که د سوي چې په مختلفو مسایلو باندې خبرې وکړو بیا موضوع له تمرکز نه وځي یو بل اوریدونکی هم په مستقیمه اړیکه را سره دی مهرباني وکړئ خپل نوم او هغه ځای چې تاسو خبرې ترې کوئ.
السلام علیکم تکل صاحب، شاهزاده نابینا یم د کنړ ولایت مرکز صداب نه تاسو سره اړیکه کې.
مهرباني نابینا صاحب خپل نظر وایئ.
خوشاله اوسئ تکل صاحب. زه به دومره ووایم، د خارجیانو د راتګ سره زموږ بعضي هغه لوړ ټولي چارواکي هغه دونه مالدار شول چې په افغانستان کې د دوی پیسې نه ځایږي، یعنې خارج بانکونو ته لیږلي. یو په دې باندې به سترګې نه پټوو چې ډیر کارونه شوي دي. زه کو چې کنړ ولایت ته وګورم، ګرانه د کنړ ولایت سړک خام و هغه تو خاین د غرونو سرونو ته سړکونه ورسېده. پوخ همدغه شان 500 بابا مکتبونه جوړ کړل، همدغه شان هر ولسوالۍ جوړه کړله، کلینیکونه جوړ کړل، د کنړ په سیند باندې کیبلي پلونه، سیمنټي پلونه، دا ټول هر څه وکړه. خو بدبختانه بدبختانه به ووایم چې خارجیانو یو کار په خپل سر به کوو چې چیرته به دوی عملیاتو ته تلل، نو زموږ افغان چارواکي به ځان سره په دې کې نه پوهی کوله چې موږ زه په دې باندې حمله کوو یا په دې کې عملیات کوو. دغه یو خودسری به کوله په کنړ ولایت کې چې بعض زیان ته بدلو په غیر مستقیم ډول به باغځي کې به بمبارونه کول او د خلکو د کورونو تالاشي کوي.
تکراروم چې ستاسو یا ستاسو د کلی کور کورنۍ پر ژوند باندې د دوی مستقیم اغیز څه و؟ په دې کې شک نشته چې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې ډیر زیاته مرګ ژوبله شوې ده. له دواړو خواوونه لسګونه زره یا سلګونه زره انسانان وژل شوي دي. په دې خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې ستاسو پر ژوند، ستاسو د کورنۍ، ستاسو د کلی او کور پر ژوند د نړیوالو ځواکونو منفی یا مثبت اغیز څه. زه تاسو ته یو مثال وایم. مخکې یو اوریدونکي ویلي چې زمونږ په کلي کې، کوم ولایت کې، لغمان کې او کوم ځای کې و، چې وایي دوی به د وسلو انداخت کوو او د دغه انداخت له وجې د تطبیقاتو تمریناتو چې کول، د دغه انداخت له وجې سیمه کې ډیر زیات زیان اوښتی، د خلکو کرکیلې ته او همداراز د خلکو روغتیا ته. زه دغسې مشخص مثالونه غواړم. دا یې منفي. مثبت دا چې که ستاسو په سیمه کې یو روغتون جوړ شوی وي، که یو پل جوړ شوی وي، که یو سړک جوړ شوی وي، خو لغونه خو به خامخا نړیوالو قواو هم استفاده کړي، مګر تاسو ته هم ګټه رسېدلې. زه غواړم دغسې مثالونو باندې په دې خپرونه کې تاسو خبرې وکړئ. اوس خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني.
تکل سے ما خطا ته ویلې چې په دې بابا موږ سرګې نه پټو چې کارونه شوي دي. په نړۍ شواله سول سالې دي، د مرکز په شمول باندې د ول سالو تعمیرونه جوړ شوي دي، کلینیکونه جوړ شوي دي، مکتبونه جوړ شوي دي. په هر ول سالې کې چې یو څه به چیرته نه لواله و سلور او 15 شپږ لسی دي. خو زه وایم کنه زموږ په جن باندې، د غریب خلکو په جن باندې دا غیزه کړي چې نور هم غریبانان کې هغه څوک چې د هغه دونه مالدار کلی دي چې داغه پیسې د افغانستان په بانکونو کې نه ځایږي، خارج بانکونو ته پیسې لیږلي دي.
ډیر زیاته مننه. نبینا صاحب، اوس هم ایمال له کابله د سکایپ په وسیله را سره دی. ایمال خانه، مهرباني.
سلام تکاس خدمت تاسو ته د رادیو ازادي پاوردیم کته.
وعلیکم السلام.
ما یو نظر دادم چې دا اثر د منفی فکر کوم په افغانستان کې ډیر بد اثر به وي، لکه چې یو اویم کال کې شروع شوی و. نو موږ به داسې د خپل شتمنۍ به لاسه ورکوو، لکه چې د سلما بند دا یو غټ نمونه ده. او بل د وخت یو ورور موږ ویلي چې په امریکایانو باندې ورور موږ موټر کې چېرته نه تلی، هغه هم هغه شی و چې په دې باندې لکه د شورویانو په وخت چې هغه کار نه کېده، خو د امریکایانو په وخت کې تاسو ویل کنه چې ځانمرګ کېده. نو اثرات به زیک تدیری ولا شخصا زخ پلا نن دیر پریش آغا سم جگر خون سم چو دی ختم سو آلمانیان. نو دی بایر با دیر ختم خطرناک بایی. نو تکرار تاریخ با دی و ایم کال با بیا شروع سی.
علایم تاسو دی دی چی دی او ایم و کلونو پا چیر کورانه جگره پا افغانستان که پیل شی تاسو وی نی؟ او دلائل را تو وی؟
سل پسلو که سل په سلو کې سمکان نه لري. دا خو موږ تاسو کاري صاحب ومیل په خپل په واقع چې وچ امریکایان هیڅکله نه وځي، آرام اوسېږي، بېغم اوسېږي. دا سیاسون دي چې نن هم دغه تکرار کوي چې ورور هیڅ خبره نشته، څه مشکلات نشته او کورنۍ جنگ به هیڅکله نه شروع کیږي. دا سل په سلو کې سمکان نه لري چې شروع نشي.
تیر زیاته مننه ایمل خان. یو بل اوریدونکو رحمت الله د لوګر ولایت له محمد اغه ولسوالۍ نه په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني رحمت الله خان. رحمت الله خان تاسو زمونږ غږ که اوري؟ مهرباني میکروفون ستاسو دی. د دې اوریدونکي اړیکه فکر کوم چې پرې شوې ده. یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي، له کوم ځای خبرې کوي؟
د هلمند ولایت آغا جان خبره کوم.
آغا جان ستړی مشي، مهرباني وکړئ خپل نظر وایي.
خدای دې ژوندی راته لره. زما نظر پر دغه اوسنۍ ملیشي دي چې دا زموږ په افغانستان کې جوړېږي د طالبانو په دغه باندې په لمسون چې دی راپورته شوي دي، دا خو کوم هغه کسان دي محترمه چې هغه دولت دغه څه اخیستې وه، د خپل ارګانو چې څه اخیستې وه، یعنې پر کورو یې کېنولې وه، اوس هغه خلکو ته بېرته سلای ورکول کېږي. حتی زه ډېر د کم عمر یم، خو د خلکو د ویلاو چې اورم چې په دغو خلکو چې د هغو پلرو یا د زړو قومندانانو چې الکوان یې په افغانستان کې وه ډول ورک شوله، اوس بېرته هغه خلک دي، هغه ملیشي دي. نو زه داسې فکر کوم چې زموږ هلمند خو اوسما نه حرامه دي، د دغو په خاطر به بېخي ډېر نه حرامه دي. دا اوسنۍ اوس دغه جوړې شوې دي، دغه درې ډلې دي، یو د اتلانو په نامه ده چې امنیتي ملي جوړه کړې ده، یو دغه سنګریان دي. دغنه مو ځینې ځای بیو چې ته باور په خدای وکړه چې د ماښام اذان وشي که خپل یو زور متکله کور ته د دې له سره وښایي.
دقیقا په کومه سیمه کې تاسو اوسېږئ؟ که نوم واخلی
مخکې خو موږ د بولان په سیمه کې اوسېدلو چې هغه څوم وخت طالبان راغله، اوس راغلي داخل ښار کې اوسېږو په د ساتیانو په سیمه کې. دغسې حال دی، ته باور په خدای وکړه چې بله ورځ څلور دانې سرافان خپل د کور مخ ته خواران وویشتل. دغه اتلان و دغه اتلان چې وفی کنی، زه نه د اتل خلاف یم نه د طالب خلاف یم، زه د هغه نظام غوښتونکی یم چې زموږ په ملک کې سوله راشي. خو سوله دلته نه راځي. دغه اتلان و دغه حکومت څه وکړه؟ څلور کسان یو شهید شو، اوس هم دوه په شفاخانه کې دي، یو لا پر پښو ویشتل شوی و. نو دغه اتلان دغه کارونه کوي. نو چې کوم وخت دغه خلکو ته چې قدرت ورکول شي، لکه اوسني چې دوی پر کور کېنستلې وه، معنا کرزي کېنول یا ولسمشر اشرف غني کېنول، چې اوس بېرته هغو ته قدرت ورکول چې زموږ د دغه مظلوم ولس په څه حال دي.
ډیر زیاته مننه آغا جان. عبدالله ساپای له لغمانه پر سکایپ را سره ملګری دی، مهرباني وکړئ.
سلامونه تکل صاحب محترم، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو ادب پالو ته خاص ځانګړي سلامونه، تخنیک کار ته سلامونه.
ډیر مننه. ما ستاسو په نوم کې فکر کوم چې اشتباه وکړه، اسدالله ساپای تاسو که عبدالله ساپای؟
مننه تکل صاحب محترم، اسدالله ساپای بیا د سندونو کور لغمان نه یم.
مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو.
مننه تکل صاحب محترم، زه به دومره وایم چې خارجیان د کومې نقطې نه راغلي، په افغانستان کې ښه کارونه هم کړي او په قدم کې خلاف کارونه هم کړي. ښه کارونه دا معنا ده چې دوی افغانستان ته راغله، زموږ امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه هغې ته تعلیمات تجهیزات یعنی ډیر زیات خدمتونه وکړه، هغې پیاوړي کړه تعلیم په بخش کې، هر بخش کې ډیر خدمتونه وکړه. بد کار به دا وایو چې زموږ لغمان پالنګار ولسوالۍ کې یو ورځ ناګنا ډریوران هم شهیدان کړ، چې پنځه دانې ډریورانو بیچاره ګان ډېر په بې رحمۍ توګه اولې وویشتل، ډزې پرې وکړلې. بیا زو دونه هغه لرم راپور لرم چې هغې بیا په چقوګانو هم وهلي وو ډېر بې رحمه، چې د هغې ښځې کونډې رنډې اوس یتیمانې په بازار کې خیراتونه غواړي. او تکل صاحب محترم، یو بل نظر مې ده چې په لغمان کې اوس هم وضع په خرابېدو روانه ده، چې کله خارجیان وتی د هغې د وتلو نه وروسته نو لغمان څلورو ولسوالیو کې شدید جنګونه وو. بیا دولت شاه سقوط وکړ او الینګار او الیشنګ چې دا اوس هم په معاصره کې ده او د موږ بېګنا افغانان په وینو کې لمبیږي، اوس هم لمبیږي. داسې فکر وکړه چې مرکز اړوند سپردو قطه راغله، دیرش پنځه دیرش ټانګونو نه تعداد زیات و. مرکز اړوند دلته پالنګار ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دلته لاره بنده کړې وله، نو مخه کې دیوال وهله او دی راغله. هغه دیوال یې نه پوهېږم چپکه وکړه چپه یې نه
که صفای صاحب که د خپلې خبرې لږ لنډې کوي په دې خاطر چې د خپرونې وروستۍ شېبې دي. یو بل اوریدونکی هم اخلو او بیا خپرونه پای ته رسوو. مهرباني.
ښه،
فکر کوم چې مورتل خبرې د لاندې کړه او دوی فکر کوم اړیکه پرې کړه. په هر صورت د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو بله اړیکه هم را اخلو. عبدالسلام له ایران را سره دی. مهرباني
وکړئ
مهرباني وکړئ موږ ستاسو غږ اورو.
خدا وګوره دا د افغانستان اشرف غنی صاحب د ماجور ته ډیر سرخوږی جوړ کړی دی. موږ ته وایي تذکری راوړئ، وادي وریځې شاهدان راوړئ. وګوره کرمان د یزد څخه 400 کیلومتره لار ده، مشهد 1000 کیلومتره لار ده. څه چې ولاړ سي دا زنانه سپینوري آخر څونه مصرفونه عذاب ډیر دی. ورته دفتر راوړه د یزد ولایت
عبدالسلام خانم. عبدالسلام خانم مونږ ستاسو خبرې واورېدې، په دې باندې مونږ په خو هم راپور کړی او په راتلونکي کې به بیا هم راپور پی وکړو. خو دا د دې خبرونې موضوع نه ده، تاسو خپه کیږئ مه. بیخي تاسو یو بل موضوع په دې پروګرام کې راګډه کړه. قدرمن اوریدونکو، زمونږ بحثونه پای ته ورسېدل. په دې خبرونه کې مو پر دې باندې خبرې کولې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې د عامو وګړو پر ژوند د ناټو د 40 کلن ماموریت اغیز څه و. په دې خبرونه کې مو ستاسو نظریات هم واوریدل او د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم پر دې موضوعاتو نور راپورونه او نور بحثونه هم جوړوو. اوس مایکروفون ستاسو خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا.
رو بر ظلمو او شمل ورو سر راشا یا دل رو بر ظلمو او شمل ورو سر راشا یو سو خود گو تپو مستو سندرو سر راشا